د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدم کو زه نصرانه عیسی سیم نن د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. لمړی د خبرونو سر ټکی اوري.
امریکا وای چې په کونړ کې د القاعده دوه مشرانو باندې برید کړی دی. عراقي چارواکي دا کوي چې په تیرو څو ورځو کې داعش د عراق موصل ته نږدې په لسګونو کسان وژلې دي، او په فرانسې کې د ځنګل کمپ نه ټول مهاجر ایستل شوي دي.
اوریدونکو، په خبرونه کې به قندوز ته په دویم ځل د طالبانو د داخلېدو په هکله، د غور په ولایت کې د داعش د ډلې لخوا د 150 کسانو د قتل، او برطانیې ته د مهاجرو د راتګ په هکله رپورټونه واوري. خو لومړی د روښان نورزینه خبرونه اوري.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په ولایت کې د القاعده په دوو مشرانو باندې برید کړی دی. په هغه بیان کې چې د امریکا د دفاع د وزارت لخوا خپور شوی دی، ویل شوي دی چې برید د یکشنبې په ورځ چې د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه کیږي شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې د برید ده په افغانستان کې د القاعده تر ټولو لوړپوړي مشران فاروق القحطاني او بلال العتابي وو. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې د امریکا د دفاع د وزارت مامورین اوس دا جاج اخلي چې آیا په دغه برید کې دا کسان وژل شوي دي او که نه. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې که دغه دوه کسان په برید کې وژل شوي وي، نو دا به په افغانستان کې القاعدې ته یوه لویه ضربه وي. د القاعدې ډلې القحطاني د افغانستان په جنوب ختیځ کې خپل مشر ټاکلی وو، او دا وظیفه یې ورکړې وه چې په افغانستان کې د القاعدې مرکزونه فعال کړي. هغه د امریکا په خلاف د بریدونو د پلان جوړوونکو نه وو، او په امریکایي او ایتلافي ځواکونو یې مرګونه بریدونه هم کړي وو. عراقی چارواکي دا کوي چې په تیرو څو ورځو کې داعش د عراق د موصل ښار ته نږدې په لسګونو کسان چې دغه ډلې په تیرو څو ورځو کې نیولي وو وژلې دي. دغو چارواکو ویلي دي چې دا کسان په کلیو کې ژوند کاوه چې څو ورځې مخکې عراقي ځواکونو د داعش نه ونیول. د عراق د نینوا د سیمې د شورا یو غړي عبدالرحمن الواګا وویل چې د داعش په لاس دغه وژل شوي کسان د عراق د پولیس او پوځ کسان وو، او د 2014 کال راهیسې داعش موصل چې داعش موصل نیولی وو موصل ته نږدې په کلیو کې ژوند کوي. په عراق کې د حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د وروستیو عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې د مرسته کوونکو د بې کوره شوو خلکو لپاره نور کمپونه جوړوي. د امریکا ژغ خبریالې هیدر مرډاک په دې باب رپورټ رالېږلی دی چې نظرانه یوسفزی به یې تاسو ته وړاندې کړي.
په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د جګړې د شروع کېدو نه وروسته د عراق خلک خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شول، ځینې بیا خپلو کورونو ته بیرته راغلل. د اسلامي دولت ډلې کسانو د تیلو ساګانو ته اور ایسته کړی دی، او د دې ساګانو نه اوس لوګي خېژي. عسکر وایي چې د جګړې هدف یوازې د موصل ښار نیول نه دی، دا جګړه د اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکول دي. بوکو قدیر چې پېشمرګه عسکر دی، د امریکا غږ ته داسې وویل:
We are defending the world, even you. If we do not fight them, they will just get stronger. موږ یوازې
خپل ځان او خپل خلک نه خوندي کوو، بلکې ټوله نړۍ خوندي کوو. که موږ د اسلامي دولت د ډلې سره ونه جنګیږو، نو دوی به نور پیاوړي شي او په نورو خلکو به حمله وکړي. شمال لور ته د موصل نه شاوخوا 1.5 کیلومتر لري د سلګونو نورو کمپونه لګول شروع دي. داسې اندازه ده چې دلته به 1 میلیون نور مهاجر راشي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د ای پی خبری آژانس وایي چې داعش د موصل د ښار په جنوب کې په پروتو کلیو کې کور په کور ګرځي، او خلک راټولوي او دوی ته مجبوروي چې موصل ته ولاړ سي، چې هلته دوی ورنه د ډال یا سپر کار واخلي. د ای پی خبری آژانس وایي چې عیني شاهدانو ورته ویلي دي چې په سلګونو خلک دوی ته مجبور سوي دي چې بېله دې چې د خپل کور سامان د ځان سره واخلي د موصل ښار ته ولاړ سي. دا خبری آژانس اتبی چې داعش غواړي د دوه کورنوی نه د سفر یا ډال په توګه کار واخلي. په فرانسې کې چارواکو اعلان کړی دی چې د ځنګل د کمپ نه ټول مهاجر ایستلی دي. په دا کمپ کې په زرګونو مهاجر چې غوښتل یې د فرانسې نه انګلستان ته ولاړ سي پراته وو. د فرانسې حکومت دغه مهاجر د بسونو په ذریعه د فرانسې نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. د کمپ نه د مهاجرینو د ایستلو کار هغه مهال ګړندی سو چې ځینو مهاجرو په کمپ کې دننه د اوسېدو ځینو ځایونو ته اور واچاوه. د ځنګل کمپ د فرانسې په لویدیځ کې پروت دی چیرې چې په زرګونو مهاجر ځانونه دغه ځای ته رسولي وو چې انګلستان ته ولاړ سي. د فرانسې دغه مهاجر د فرانسې بېلابېلو ځایونو ته رسولي دي چې هلته ورته سرپناه برابره کړي او ورسره مرسته وکړي چې څنګه سیاسي پناه واخلي او په اروپا کې پاتې سي. په امریکا کې انتخاباتو ته صرف 2 ورځې پاتې دي. نظر پوښتنې ښیي چې د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تر هیلری کلینټن شاته دی، خو ترامپ اوس هم په پوره زور خپل مبارزو ته ادامه ورکوي. هغه پرون په 2 ایالتونو کې چې ولکیږي رای به د انتخابات په نتایجو اثر واچوي غونډې وکړي. ترامپ د شمالي کارولینا په ایالت کې په یو غونډه کې وویل، زه باور لرم چې انتخابات به موږ وګټو. د شمالي کارولینا نه وروسته هغه پنسلوانیا ته ولاړ. ترامپ د هغو 3 نظر پوښتنو یادونه وکړه چې شی دی تر کلینټن مخکې دی، خو د انتخاباتي مبارزو په آخري اونۍ کې د نظر خاوندان وایي او د نظر پوښتنې شی چې معلومیږي چې ترامپ تر کلینټن شاته دی. د یو شمیر مشهورو معتبرو نظر پوښتنو په اساس کلینټن تر ترامپ 6% مخکې دی. کلینټن چې پرون په اوهایو کې کمپاین کاوه د جمهوری ریاست په دریم او آخري مناظرې کې ښه وځلیدله، او همداراز د ترامپ په پرتله په انتخاباتي اوزو کې د کمپاین کارکوونکي هم منظمه دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تر اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د قندوز والی اسد الله عمر خیل وای قندوز ته زکه طالبان د دویم ځل لپاره داخل شول چې دوی د خار شاوخوا سیمو کې د مخالفینو په ضد عملیات نو کړي. ګل رحیم نیازمن د قندوز نه په دې حال په دې حق له تاسو رپورت را لګل.
د قندوز والی اسد الله عمر خیل وای چې امنیتي مسؤلینو ته هدایت ورکړی و چې د خار شاوخوا سیمو کې د طالبانو پر وړاندې پراخ عملیات وکړي او خار د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړي، خو نظامي مسؤلینو غوښتل چې د دوی اړیکې له منځنۍ آسیا سره پرې کړي او د سرحدي سیمو واک افغان ځواکونه په خپل لاس کې واخلي. هغه زیاتوي چې د همدغه مشکل په نظر کې نیولو سره طالبان د امنیتي پوستو ترمنځ په خالي سیمو کې د خار داخل ته ننوتي وو.
د منګه نظامي خلکو وویل چې منګه د دوی روابط په سرحداتو کې قطع کوي. د سرحدي درې ولسوالۍ سي قلایزال ده، امام صاحب ده، چیده اول باید هغه را پاکی کو. او شخصا د ما مشوره ورته من هیز دی والی دا و چې تاسو اول د مرکز دی ولایت پاکاری کې نو دغلته یو څه ناسه د منګ په نظریاتو کې یو تغییرات لدی تغییر نه دښمن اطلاع حاصل کړه او خلاصه لدغه ضعیف نقطې نه په استفاده باندې یو تکتیکی کار وکاو چې موږ ته دا مشکل ایجاد کړ. دښمن دا غټه کړې ده چې یو هایوی برپا کړی ده. دوی خپل هم ډیر غټ تلف لیدل، 300 کسه دوی مجهز خلق غیر لاسه ور کړی دي، 160 کسه زخمیان لري.
اسد الله عمر خیل وای چې طالبانو غوښتل لمنځنۍ آسیا سره خپل اړیکې وساتي او لدغه لارې خپل نظامی اکمالات تر سره کړي. نو افغان ځواکونو په همدې موخه په ولسوالیو کې د دوی د حاکمیت د ختمولو په خاطر عملیات پیل کړي وو.
طالبانو ډیره هڅه کوله چې د سرحدي سیمې د دوی په اختیار کې وي. که دوی وکولای شي د خپل ځان د اکمالاتو لپاره بیرون له افغانستان نه ځان ته ځایګا پیدا کړي، تعلقات پیدا کړي، او روسان هم کوشش د دې لري چې د دوی جلوګیری وکړي. آسیا میانه کې د دوی جلوګیری وکړي، ځکه دوی هغه پیږي چې آسیا میانه ته طالبان را ننوتل او په یو خاص پروتوکول کې لمن سره نو حتما د موږ په خلاف باندې ډیر عمل انجاموي. هغه هم تشویشي دي، هغه هم متوجي دي، مګم دوی هڅه کوي چې خپل روابط پر ځای کې باید ماکامي.
د سیمې خلک وایي چې اوس مهال په قندوز کې د مخالفینو پر وړاندې هیڅ ډول عملیات نه دي پلان شوی. مخالفین او افغان قواوی په خپلو پخوانیو ځایونو کې مشت دي. په قندوز کې تیر ځل څلور اویا مرمۍ ضد وسایط او په لسګونو رینجر موټرې د طالبانو لاسته ورغلې وې. دغه وسایط ځینې اوس هم له طالبانو سره دي او یو شمېر افغان ځواکونو او یا هم قاطع ملاتړ په هوایي بریدونو کې له منځه وړي دي. قندوز ته دا ځل د طالبانو له راننوتلو وروسته د ځینو امنیتي حوزو مسؤلین له دندو ګوښه شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د قندوز والي اسدالله عمرخیل په دغه ولایت کې د خیالي پولیسو موجودیت نه ردوي، خو وایي چې دومره پولیس به هم خیالي نه وي چې نه موجودیت یې د یو ولایت د سقوط سبب شي. دا دویم ځل دی چې په قندوز کې د جګړو له امله عامو خلکو ته زیان اوړي. تیر ځل هم د قندوز د ښار په ځینو برخو کې سوداګریز مارکیټونه او دوکانونه سوځېدلي وو. دا ځل هم عامو خلکو ته زیات زیان اوښتی دی. د قندوز پر ښار په دویم ځل جګړه کې د قندوز د ښار 18 دوکانونه او 93 د عامو خلکو کورونه تخریب شوي دي. د قندوز د ولایت لخوا په خپره شوي اعلامیه کې راغلي چې د جګړو پر وخت 19 ښوونځي هم تخریب شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د غور په ولایت کې د دایښ ټلې لخوا د ډیر شو کسانو د وجل کېدو د پیښې په حق له نوشابه آشنا په غور کې د آزاد جرنالیسټ او مدني فعال حمید الله جوک سره مرکه کړي. هغه په پیل کې د جګړې د پیل په باب آشنا رادیو ته داسې ویل:
لکه څنګه چې تاسو په پرونو کې واورېدل، پرون شاوخوا 3 بجې دا د داعش په نوم ډله راغلې وه د کاسی کلي ته، چې د چخشران یا د فیروسکو په شمال کې پلس په 6 کیلومتر کې قرار لري. دې کلي څخه یې 2500 پسونه بوتلل او خپله کلیوالو د خپل مال د بیرته را ګرځولو په خاطر باندې د دوی سره په نښته کې شول. چې کله جنگ ونښتو او دایشیانو دلته تلاش وکړو چې هغه بوټي چین او چوپانان هم له ځان سره ګوزي، ولې د دوی دلته یو نفر مړ شوی وو. نو جګړه د اندیزه پیل شوه د شپې تر 3-4 بجو پورې ادامه پیدا کړه، چې په دې وخت کې بیا دغه یو دش کسان چې دوی یرغمل نیولي وو دالې دایشیانو له لوري ووژل شول. او په دې نښته کې چې د ورځې رامنځته شوې وه، د دایشیانو یو لوړپوړی کمانډان هم ووژل شو پکې.
بله جو اکسپ د مساله کسانو په اکلم تفسیر مختلف دي. څوګوي پخوانی طالبانو، څوګوي چې نوې ډله ده چې ځان دایش بولي. اصلا څوګو دغه کسان چې راغلي او کلی ته او د پسونه وړل،
دا خو تقریبا 2 کاله مخکې د مرغاب یو سیمه ده چې د فیروسکو مربوط د چخچلان مربوط ځای دی. په دې ځای کې د طالبانو ډلې وې. د دوی ترمنځ اختلافات پیدا شول، یو ځایي قومندان ووژل شو. د دې نه وروسته دغه طالبانو ډلې انشاب پیدا کړو چې یوه ډله ترې جدا شول او ځانونه یې د داعش په نوم ونومول. له هغې راهیسې کله چې دوی د داعش په نوم ځانونه ونومول، یو د قاضی قربان په نوم یو کس یې ووژلو چې هغه په همدغې کلیوالو پورې چې نن مړه شوي دي په همدغې پورې مربوط و. او د هغې راهیسې د دغې کلیوالو یا د دې قوم او د هغې دایشانو ترمنځ اختلافات راوتو کېدل او بالاخره زیات شول، چې هو اوس نیمایي کسره حساب کې نیمایي سیاسي برنه دي او نیمایي هم خپلمندي یعنی قومي اختلافات.
تاسو ویل چې د ورځې د 3 بجو نه جګړه پیل شوه او د شپې تر 3 بجو پورې په دومره ساتونو کې هیڅ د حکومت د خوا کومه مداخله و نه شو چې دوی ته قوا ولګي یا څنګه دوی په خپل منځو کې دا جګړه کوله.
د 3 بجو جګړه چې وا په دې کې د غور ولایت د ملي امنیت کارکونکو هم د خلکو تر شا ولاړ وو. کومل ځای خلک وايي چې هلته د پولیسو دوی پوسټې دوی د هغو نه غوښتنه کړې و چې دایشانو چې کله د افسونه بیول او خلک یې رغمل کړ، نو دغه څخه غوښتنه کړې و چې دغه خلکو په خلاصونه او د پولیسو پر اړتیا ګرځولو کې له دوی سره مرسته وکړي. ولې هغه پوسټو قمندانانو پولیسو ورته ویلي و چې دوی ته لا هم امر نه دی شوی، نو دوی ځکه هیڅ اقدام نشي کولای. او د ملي امنیت کسان هم تر ماخامه پورې جنگیدلی وو او په هغه ورځ د جنگ په میدان کې 3 نفر هلته مړه شول، چې وروسته د امنیت کسان په شاره ول، یعنی هغه یرغمل شوي کسان چې شاوخوا 6 دښتنه وو هغه طالبانو دایشان ځان سره بولی او روسه دې چې دوی خبر شو چې دې یو مهم قماندان وژل شوی دی دایم د شپې په دریو بجو باندې په ډلهیز توګه وژل.
وژل شوی کسان څوک دي؟
وژل شوی کسان کلیوال دي. ډیرای چې کلمه خبره ورسره وکړي د خپلوانو سره دوی وی چې ډیرای داسې الکان دي چې تر اتله سکلونو یې عمرونه کم دي او دا الکان د بوټو او د ژمي د سوان د توکو د برابرولو او آماده کولو لپاره غره ته تللي وو چې دایشانو دغه هلکان او چوپانان او ورسره څو نفر بزګر له ځانه سره بیولي وو. دا کسان ځایي کسان او غریب کار خلک دي.
عام ولس اوس په کم حالت کې دی، د سیمې امنیت څنګه دی؟
که څه هم نن د ورځې یو ځلې دغه د وژل شویو د کورنیو خلک او شاوخوا کلیو خلک راغلل داخل د ښار ته او د ولایت په مقام باندې اعتراضیه شعارونه یې ورکول، وضعیت لږ نارامه وو. ولې اوس وضعیت ښه دی او د سبا لپاره داسې پلان شته چې د سبا لپاره دغه 20 جنازې د دوی د ولایت مقام مخې ته وړي او له ځایي ادارې څخه ده وختنه کوي تر څو د دې قاتلینو کې مرسته وکړي.
د قاتلینو پیدا کولو کې یعنې مرسته وکړي.
بله.
حکومت څه ویلې؟ د خلکو سره څه ژمنه وکړله چې د دې خلکو په پیدا کولو کې به هڅه وکړي، په دې به وتوانېږي؟ دا ډله څوک ده؟
دا ډله خپل ځایي خلک دي. د مرغاب په نوم یوه سیمه ده، په دغه ځای کې اوسېږي. دا داسې سیمه ده چې د ډاکټر نجیب د حکومت رئیس او بیا د طالبانو بیا د استاد رباني په حکومت کې او تر ننه پورې هلته دولت هیڅ کله هم تسلط نه درلودو. دا داسې غرونه، داسې کندونه او درې دي چې هلته نه پیاده تګ کېږي، نه موټر لاره شته، نه د موټر سایکل شته او نه هم د تیارو ته امکانات شته. دوی په داسې ځایو کې ژوند کوي. نو دلته د دولت له توانه او قدرت خبره وتلې ده چې په دوی باندې یا هوایي عملیات وکړي او یا هم زمینی.
مننه جواک صاحب، کور ودان،
خوشحاله اوسم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د یو دولتي انسټیټیوټ نه 2 نورستانه نرسانه تر 2 زده کړو وروسته فارغ شوې. خو د فراغت سند به هغه وخت ورکول کیږي چې په نورستان کې دندې واخلي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د همکار سیبی الله غازی په رپورټ کې اوري.
د نورستان په کچه د خزینه روغتیا پالو نشتون غلو یا ننګونه ده چې تروسه چارواکو د حل کوملار نه د مندلې زکه په دغه ولایت کې خزینه ډاکټرانی کارکول او تزلنه خکې. خو د غلطه د قابلیتګانو او نرسانو د نشتون استونزه ورس تر بلې حالې دن کده. په ننګرهار کې د نرسان او قابلیتګانو له 2 انسټیټیوټ نه نن ورځ یوازې 2 نورستاني خزینه نرسانې فارغ شوې چې د شوی تعهد او قرارداد لمخې په خپل سیمو کې کار کوي. شبنم د نورستان د یوې نام نه ولسوالۍ کامدی اوسېدونکې ده. هغه وایي په ډیرو سختیو خپل زده کړې سرته رسولې او غواړي په خپل سیمه کې د خزینه ناروغانو مرسته وکړي.
موږ چې هلته اوسېدو د نرسینګ او د قابلیتګۍ لپاره خلکو ډېر کولی چې څوک لیلیه کې اوسېږي، څنګه اوسېږي، موږ ته ډېر مشکلات دي. خو چې زموږ فامیل هغه تعلیم یافته او موږ راوړل دلته، موږ تعلیم وکړو، زه ډېره خوشحاله یم خپل د ادارې نه چې موږ سره کوښښ وکړو، موږ ته هېڅ نه وایي.
په دغه تازه پاری غونجونو کې مریم هغه د چې په 13 کلونو کې یان نږدې خپلوان هم د خپل زده کړو له حال نه دي خبر کړي، ځکه په سیمه کې امنیتي ننګونې ډېری دي. هغه وایي غواړي د خپل سیمې خزینه ناروغانی وپالي.
ما هلته چاته دومره نه دی ویلي چې زنار سیم. عموما د څه خلک خبر نه دي چې په ما باندې دومره خلک خبر شي چې زنار سیم. چې کله لارم بیا دا اقدام کوم چې زه تا ته خدمت کوم، خپل وطن ته خدمت کوم. ما خپل وطن ته کتلی دي او بیا راغلم. نو زه زم هلته خدمت کوم چې د سر بابا یې مې زم زم د خپل خدمت کوم.
ډیر کلان دی خندای چې د نورستان اکثر دغه ډول پاریغ انجونی په خپل سیمو کې دند نه کوي. خو د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وای تر هغه د زده کړو تصدیق نه کوي چې په نورستان کې دند یا خستو ته غاړه نه ایخي.
موږ د وینې کډوی ته هودا غسه سترو سره فراغت نه بدوي چې په نورستان کې وظیفه اجرا کوي. که چې د نورستان ته لاړ نه شي وظیفه اجرا نه کوي، نو موږ راځو کوم مسائل دوی زنده او همدارنګه د نورستان د ولسونو خواهش کوو چې دوی لپاره د کار زمینی برابر کی په دولتي کلینیکونو کې ټول کې دوی لپاره گنجائش ده په خم معاش سره یو خور چې په نګرار کې کوم معاش خلک منګ داغي 2.5% اضافه معاش نورستان کې ورکوته
ل دې وړاندې د نورستان لپاره د قابلیتګانو یو ډلنجونی طرز د کړو روستال ته پدند بوخت شوي خو د خزینه نرسانو د زده کړو لومړی ځل ده د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسماعیل ستانکزی وای د دغو نرسانو په فراغت او هلته په دندو یې ستونزه یو څه واردې شي خو د ښځینه ډاکټرانو مشکلې تر ټولو لوی ننګونه ده
د ښځینه ډاکټرانو نشتون زموږ لپاره زیات مشکلات پیدا کوي چې هغه کې زموږ دغه کوم خدمات چې د ښځو لپاره ارزښت کیږي هغه کې موږ زیات مشکلات او ما هیلم د حکومت نم دغه ده چې د نورستان ولایت ته د ډاکټرانو په بخش کې یو سهم ورته ورکړل شي بغیر د قابلیتګانو نه چې هغه مشکلات یې رفس
هغه وایي دوه ډلې نورې نورستانۍ نجونې په دغه انسټیټیوټ کې د قابلیتګۍ په زده کړو بوختې دي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې تر فراغت وروسته به د نورستان په روغتیایي مرکزونو کې په دندو ګمارل کیږي د نورستان په څیر یو څنګځني ولایت ته که څه هم په تیرو 14 کلونو کې د پام وړ کار نه دی شوی خو په روغتیایي برخه کې نجونو ته دغه شان زده کړې او هلته دندې کول خوشنصیبي ګڼل کیږي ذبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
سکل هم د ایتالیا سواحلو ته د مهاجرینو راتګ لا دوام لري د دغه سرګونو مهاجرینو زیاتره د افریقای ملکونو دي او په دې امید د خپل وطن راوتلي چې په اروپا کې به ژوند خشي د امریکا غږ خبریال ریشی شریوک په دې باب د ایتالیا نوموږ ته یو رپورټ را لېږلی دی چې خلاصه یې تاسو ته دراوړو
دا د فرانسې سره د ایتالیا سرحد دی او موټرې په ډېر سرعت د دې غرنۍ سیمې په سرکونو په حرکت کې دي لاکن یوه ډله مهاجر په دې یخنۍ کې د لویې لارې په غاړه پیاده روان دي په دغې ډلې کې د ایریتریا سودان ایتوپیا او د نورو افریقایي ملکونو مهاجر هم شته دی دغو کړېدلو مهاجرینو لومړی لیبیا ته د ځمکې له لارې په سختو لارو ډېر اوږده سفرونه کړي دي او بیا وروستی د لیبیا نه د مدیترانې له لارې ایټالیا ته په هغو بیړیو کې چې د حد نه زیات مسافرین پکې سپاره وي خپل سفر ته دوام ورکړی دی د دغو مهاجرینو نه یوې چې نه غوښتل نوم یې یاد شي امریکا غږ ته ویلي
فرام سودان
زه د سودان یم عمر مې 40 کاله دی د سودان حکومت ښه نه دی زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې د خپل ځان حفاظت وکړم هغه وایي دی امید لري چې فرانسې ته به لاړ شي ځکه چې دی هلته خپل خپلوان لري مګر اوس هغه او د سودان سلور نور مهاجر هلته نږدې د مهاجرو هغه کم ته روان دي چې سور صلیب جوړ کړی دی په دې برسیره هلته د کاتولیکانو د یوې کلیسا په زیرزمینۍ کې هم سلطنه مهاجرې ښځې او ماشومان ډېره دي عبدالرحمن چې په رضاکارانه ډول د هغوی ترجمانی کوي امریکا غږ ته ویلي دغه خلک کوزی او برت راځي هغوی کوشش کوي چې فرانسې ته لاړ شي هغوی خو کوشش کوي چې فرانسې ته لاړ شي مګر پولیس هغوی بیرته راولیږي د اروپایي اتحاد د ټولنې غړي ملکونه د هغو د 1 میلیون نه د زیاتو مهاجرینو د مشکل سره مخامخ دي چې د 2015 کال نه وروسته هلته اروپا ته رسیدلي یوازې سږ کال 1,30,000 مهاجر د مدیترانې له لارې ایتالیا ته رسیدلی دي د اروپایي اتحاد د قانون په اساس باید مهاجرین په هغه ځای یا ساحل کې خپل نومونه ثبت کړي چې هلته اول رسیدلی وي مګر د دغو مهاجرینو ډېرو یې امریکا غږ ته ویلي چې دوی په ایتالیا کې خپل نومونه په دې خاطر نه دي ثبت کړي چې د دې امید درلود چې نورو اروپایي ملکونو ته به د رسیدلو په امید خپل سفر ته دوام ورکړي لکه نو د ایتالیا او د فرانسې په سرحد کې به سرنوشته بند پاتې دي د لایبریا یو شلکرن مهاجر پر اوس کال هغه وخت خپل وطن نه مهاجر شو چې مورې د ایبولا په مرض مړ شو هغه اوس د میلان د ښار د ترانزیت په یو مرکز کې لاقل یو بستر لري او نور مهاجر چې د هغه سره په دغه مرکز کې دي بهر ود کیږي. دغه مهاجر چې ګامبینی نوميږي وایي
I don't know where to go, so I come and stay in the central station and sleep here.
Not see me.
Really cold. I'm asking you, is that is this in my
head? زه په دې نه پوهیږم چې چیرته لاړ شم، نو په دې خاطر زه په دې ځای کې پاتې شوم. زه دلته ود کیږم، دلته ډیره زیاته یخنی ده. زه تاسو کوم چې دا بشر دوستی ده، دا د بشریت د اصولو هغه څه دي چې خلکو به پرې خبرې کولی. زه چې کله ماشومم نو ما به هر وخت د بشر د حقوقو دغه خبرې اوریدلې. د بشر حقوق، د بشر حقوق پر اختیا هم زما سوال داده چې دغه شان حقوق اصلا هم وجود لري او کنه. په اروپا کې ځینو ملکونو خلا د مهاجرینو دراتک نمخنوي د پاره اوس په خ دیوالونه هم جوړ کړی دي.
څلوریدونکو اوس د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په ولایت کې د القاعده په دوو مشرانو باندې برید کړی دی. په هغه بیان کې چې د امریکا دفاع وزارت لخوا خپور شوی دی، ویل شوی دی چې برید د یکشنبې په ورځ چې د اکتوبر د میاشتې درویشتمه نیټه کېږي شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې د برید هدف په افغانستان کې د القاعدې تر ټولو لوړ پوړي مشران فاروق القاتانی او بلال تابی وو. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې د امریکا د دفاع د وزارت د جاج اخلي چې آیا په برید کې دغه کسان متل شوی دی او که نه. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دغه دوه کسان په برید کې وژل شوي، نو دا به په افغانستان کې القاعده ته یو لوی ضربه وي. عراقي چارواکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې داعش د عراق د موصل ښار ته نږدې په لسګونو کسان چې دغه ډلې په تیرو څو ورځو کې نیولي وژلې دي. دغه چارواکو ویل دي چې دغه کسان په هغه کلو کې ژوند کاوه چې څو ورځې مخکې عراقي ځواکونو د داعش نه ونیول. د عراق د نینوا د سیمې د شورا یو غړی عبدالرحمن الوغا ویل دي چې د داعش په لاس دغه وجل شوی کسان د عراق د پولیسو او پوست کسانو او د 2014 کال راهیسې چې داعش موصل ونیو موصل ته نږدې په کلیو کې ژوند کاوه. په عراق کې د حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د رستیو عملیاتو د شروع کېدو نه وروسته د مرستو کارکوونکي د بې کوره شو خلکو لپاره نور کمپونه جوړوي. د ای پی خبری اجانس وایي چې داعش د موصل د ښار په جنوب کې په پرتو کلو کې کور په کور ګرځي او خلک راټولوي او دې ته مجبوروي چې موصل ته لاړ شي چې هلته دوی ورنه د ډال یا سپر په توګه کار واخلي. د ای پی خبری اجانس ویلي دي چې عیني شاهدین ورته ویلي دي چې په سلګونو کسان دې ته مجبور شوي دي چې د خپل کور سامان د ځانونو سره واخلي او د موصل ښار ته لاړ شي. دغه خبری اجانس ته کړی ده چې داعش غواړي د دغه کورنیونه د ډال په توګه کار واخلي. امریکایي او اروپایي چارواکي وایي چې غواړي چې په راتلونکو اونیو کې په سوریه کې د داعش په مرکز د رقیب ښار باندې فشار ډیر کړي. داسې یره شته چې داعش په د رقیب ښار کې خپل وسلوال راټول کړي او بریدونو کولو ترتیبات به ونیسي. دغه علت دی چې امریکا او اروپایي هیوادونه اوس د رقیب ښار ته توجه ډیره کړې ده. امریکایي او اروپایي چارواکو ویلي دي چې په رقیب باندې د فشار د اچولو تصمیم په تیرو څو ورځو کې نیول شوی دی. تصمیم داسې وخت نیول شوی دی چې په سوریه کې د داعش مخالفه ځواکونو ویلي دي چې دوی په رقیب باندې د فشار راوستلو ته آماده نه دي. په فرانسې کې چارواکو اعلان کړی دی چې د ځنګل د کیمپ نه ټول مهاجر ایستلي دي. په دغه کیمپ کې په زرګونو مهاجر چې غوښتلې د فرانسې نه انګلستان ته لاړ شي پراته وو. د فرانسې حکومت دغه مهاجر د بسونو په ذریعه د فرانسې نورو ځایونو ته انتقال کړل. د کیمپ نه د مهاجرینو د ایستلو کار هغه مهال ګړندې شو چې ځینو مهاجرو په کیمپ کې دننه د اوسېدو ځینو ځایونو ته ور واچو. او په امریکا کې انتخاباتو ته یوازې 12 ورځې وخت پاتې دی. نظر پوښتنې ښایي چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ترامپ د هیلری کلینټن شاته دی، خو ترامپ اوس هم په پوره زور خپل مبارزو ته ادامه ورکوي. هغه پرون په دوو ایالتونو کې چې ویل کیږي رای به د انتخاباتو په نتایجو اثر واچوي غونډې وکړې. ترامپ د شمالي کیرولاینا په ایالت کې په غونډه کې ویل زه باور لرم چې انتخابات به موږ وګټو. د شمالي کیرولاینا نه وروسته هغه پنسلوینیا ته لاړ. ترامپ د هغه دریو نظر پوښتنو یادونه وکړه چې ښایي دی د کلینټن مخکې دی. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه د پښتو برخې خبرونه واوریده. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخه خبرونه ته غوښی.